السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې موز عصمت ساروان هر کله کوم څلور بجې دی بیا هم ولایت په ولایت پروګرام لرو په دې خبرونه کې په کندوز خبري کوو چې په وروستیو ورځو کې د جګړې په میدان بدل شوی دی زموږ بیلوانه به ستاسو پښتنو ته او دغه راز د کندوز په اړه ستاسو د نظرونو په اړه تبصری وکړي له خبرونو وروسته موږ ته ټلیفون کولای شئ هم دغه راز که د افغان بي سیم سیم کارت لري نو په 1803 شمیرې موږ ته لنډ پیغامونه را واستوي او یا هم د فیسبوک له لارې تبصری ولیکي او پوښتنې مطرح کړي خو اوس تر هر څه وړاندې توجه وکړي د دې سات خبرونو ته چې جان قالی کوزی وړاندې کوي
په خوست بغلان او لغمان ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتي شوي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټونکو اداره یا سیګار وایي افغان حکومت او دوی ژمنه کړې چې د اداري فساد پر ضد به په ګډه کار کوي او په نیپال کې د روسي زلزلې د مړو شمیر 6200 ته رسېدلی مهم پوره خبرونه لومړی د افغانستان مربوط خبرونه واورئ په خوست ولایت کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او لسلو زیات ټپیان دي د خوست ولایتي ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي شاوخوا 250 تنه وسلوالو تېره شپه په علیشیرو او تریزی ولسوالیو کې په ببرک تڼۍ او د سرحدي پولیسو په مرکز حمله وکړه او جګړه د سهار تر شپږو بجو پورې روانه وه خبر پاڼه وایي په نښته کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او 21 نور ټپیان دي دغه راز د سرحدي پولیسو 2 تنه هم په دې جګړه کې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي د اید مرجان په نامه د ببرک تړنی یو اوسیدونکی وایي دا ډیر سخت برید و دی وایي له موټر چلوونکو څخه یې واورېدل چې د وسلوالو شاوخوا 15 مړي په موټرو کې پاکستان لوري ته لیږدول شوي او د پولې هغه اړه کې د ټپیانو لپاره په لاؤډ سپیکرونو کې د وینې د ورکړې غوښتنه کېده د خوست په ببرک تړنی د تېرې شپې د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ادعا کړې چې افغان ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې ده د دا ادعا هم کړې چې له افغان ځواکونو څخه یې دوی امنیتي پوستې هم نیولې خو د خوست ځایي چارواکي دا ادعا ناسمه بولي د بغلان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 40 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي د بغلان امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل دا عملیات د مرکزي بغلان ولسوالۍ او دندغوري ساحو کې پیل شوي او تر اوسه په شدت سره جریان لري په عین حال کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده افغان چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده له بلې خوا د بغلان د ولایتي شورا رئیس ډاکټر محمد صفدر محسینی وایي د مرکزي بغلان ولسوالۍ او دندغوري له ساحې څخه لسلو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوي دي په لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د لغمان ولایت ویاند سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویلي وسلوالو نن سهار وختي شاوخوا 4:30 بجې د مهتدلام الینګار پر غځېدلې لاره د محلي پولیسو په امنیتي پوستې برید وکړ او وروسته د دواړو خواوو ترمنځ نښته پیل شوه چې یو ساعت یې دوام وکړ ځواک وایي په دې نښته کې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي د نوموړي په خبره د دولت د وسلوالو مخالفانو په ډزو کې 8 تنه سیمه ییز پولیس او 15 تنه ملکیان هم ټپیان شوي دي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په مرستو کې 2.3 میلیارد ډالر زیاتوالی راغلی او شاوخوا 109.8 میلیارد ډالرو ته پورته شوي دي له دې پیسو څخه 4.9 میلیارد ډالر تر اوسه نه دي مصرف شوي د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د پلټنې امریکایي اداره یا سیګار وایي متحده ایالاتو په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې لپاره 8.4 میلیارد ډالر ورکړي دي سیګار وایي تېر کال د افغانستان بودیجه 15.2 میلیارد ډالر وه او افغان حکومت د دې بودیجې په سلو کې 3 یعنی 1.2 میلیارد ډالر برابر کړي وو او پاتې نړیوالو مرستندویانو ورکړي افغان حکومت د سیګار په مرسته د اداري فساد د مخنیوي په مقصد هلې ځلې پیل کړي او د دفاع وزارت د تیلو په قرارداد کې د فساد رابرسېره کولو وروسته دواړو خواوو ژمنه کړې چې په افغانستان کې له بهرنیو مرستو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي او اداري فساد پر ضد به په ګډه کار کوي خبرونه له ازادي راډیو اوري د نیپال د کورنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 6200 ته رسېدلی دی د نیپال د مالی وزیر رام شاران مهات وایي هیواد د کورونو او دفترونو بیا رغونې لپاره لږ تر لږه 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري د نړیوالو مرستندویانو د مرستې غوښتنه وکړه ملګرو ملتونو ویلي د اپریل د 15 زلزلې له امله 8 میلیونه نیپالیان زیانمن شوي شاوخوا 2 میلیونه خلک په راتلونکو 3 میاشتو کې خیمو اوبو او خوراکي موادو ته اړتیا لري په روانې اونۍ کې د نیپال صدراعظم سوشیل کویرالا ویلي و د مړو شمیر ممکن لسو زرو ته ورسېږي. په عین حال کې د نیپال ګاونډیانو هند او چین د مرستو هلې ځلې زیاتې کړې دي. چین نیپال ته د ژغورنې 300 کسیزو ډله استولې او د لسو میلیونو ډالرو مرسته کړې ده. د هند حکومت نیپال ته د ژغورنې 950 کسان استولي او له 400 ټنو زیات مواد یې د هوا له لارې بېلابېلو برخو ته رسولي دي. په ایران کې په زرګونو کارګرانو نن د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په مرکز تهران ښار کې د کار د شرایطو د ښه کېدو غوښتنه او د بهرنیو کارګرو پر ضد مظاهره وکړه. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس وایي مظاهره کوونکي په تهران کې د کارګرانو د اتحادیې ودانۍ ته نږدې راټول شوي وو. په ځینو لوحو شعارونه لیکل شوي وو چې بهرنیو کارګرانو ته کار ورکول ایرانیان بېروزګاره کوي. فرانس پرس خبري اژانس وایي ایران په سلو کې له لسو زیات بېروزګاران لري او په دې هېواد کې له 1 میلیونو زیات افغان کارګر په کارونو بوخت دي چې اکثر یې په ساختمانی او زراعتي چارو کې په کارونو ګمارل شوي دي. ایران هڅه کوي له هغو شرکتونو څخه چې په تور لیست کې د اټومي تخنیک په پیسو واخلي. دا مسله د ملګرو ملتونو په یو محرم راپور کې چې پرون په ډاګه شو ذکر شوې ده. د دې ادعا په اړه برېتانیا ملګرو ملتونو ته راپور ورکړی دی. که چیرې دا ادعا سمه ثابته شي د ایران دا عمل به له نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی وبلل شي او دا اندېښنې به هم زیاتې کړي چې آیا ایران به د خپل اټومي پروګرام په اړه کومې موافقې ته ژمن پاتې شي او که نه. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونو د تېرې میاشتې په لومړیو کې د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره د یوې موافقې پر چوکاټ سلا شوي ول. د دې موافقې له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او نړیوال به ورباندې لګېدلي بندیزونه هم راکم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهوریت غوښتونکي سناتوران چې سپینې ماڼۍ ته د رسېدو هیلې لري په دې وروستیو کې په ایران باندې سخت ګزارونه کوي او هڅه کوي هر هغه اټومي معامله بنده کړي چې جمهور رئیس باراک اوباما یې له ایران سره د لاسلیک کولو هلې ځلې کوي. د ټیکزاس ایالت سناتور ټیډ کروز چې د 2016 کال جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید کړی د پنجشنبې په ورځې ایران د امریکا متحده ایالاتو ته یوازینی ستر ګواښ وباله او وایي ایران د امریکا پر وړاندې بشپړه دښمني لري. د فلوریدا ایالت بل جمهوریت غوښتونکی سناتور مارکو روبیو چې د هم د جمهوري ریاست لپاره لیوال دی هڅه کوي د سنا غړي قانع کړي چې له ایران سره د جمهور رئیس اوباما هر ډول معامله رد کړي. روبیو په سنا کې د نورو اقداماتو په څنګ کې هڅه کوي ایران ته شرک کیږدي چې د اټومي معاملې مخکې باید د اسرائیلو د موجودیت حق پر رسمیت وپیژني. د یمن د لري کړای شوي جمهور رئیس ابو ربو منصور هادي وفادار او ځواکونو په جنوبي ښار عدن کې د بشري مرستندویو سازمانونو له غوښتنې سره سم نن په ښار کې د 2 ساعتونو لپاره اور بند اعلان کړ. په دغه بندري ښار کې له مارچ میاشتې راهیسې د هادي د پلویانو او حوثي شیعه ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو نړیوال روغتي سازمان نن وویل د یمن په شخړو کې شاوخوا 250 کسان وژل شوي او 500 نور د جګړو له امله زیانمن شوي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت لا آزادی رادیو سره
بیا هم درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه په دې پروگرام کې ومنئ. د ولایت په ولایت دا پروګرام مو کندوز ته ځانګړی کړی چې له تېرې جمعې راهیسې په کې جګړې روانې دي. د راپورونو پر اساس او د افغان چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو او د منځنۍ آسیا سختریزو د دغه ولایت پر بېلابېلو سیمو بریدونه کړي او حتی په وروستیو ورځو کې د جګړې اور د ښار لمنو ته رسولی و. تازه راپورونه ښیي چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان د ښار له شاوخوا څنډو په شاتم بول شوي خو لا هم نشتې روانې دي. په کندوز ښار کې د پخوا په شان د خلکو ګڼه ګوڼه نشته ځکه چې لا هم له شاوخوا ولسوالیو څخه خلک ښار ته نشي تلی یا نه ځي. حتی د ښار د ښوونځیو ته هم ډېر زده کوونکي نه ځي. ویل کېږي چې د ښار په 6 کیلومترۍ کې د ګورتېپي سیمه لا هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې ده. د ښار ځینې خلک شکایت لري چې امنیتي ځواکونه د دوی د کورونو له شاوخوا څخه د دولت پر وسلوالو مخالفانو د درنو وسلو ډزې کوي. د کندوز ښار د دوهمې ناحیې یوه اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ویره لري چې د دولت وسلوال مخالفان به پرې ځوابي برید وکړي. په دې خبرونه کې په دې هم خبرې کوو چې د دولت وسلوالو مخالفانو ولې کندوز د جګړې لپاره انتخاب کړی دی. دولت له هغو سیمو څخه چې ویل کېږي طالبان هلته اکمالیږي لري دی. کندوز د تخار، بغلان، بلخ او سمنګان ولایتونو ترمنځ پروت دی. په دغو ولایتونو کې له بغلانه پرته چې شمالي برخې نسبتا ناامن دي نور ولایتونه د افغانستان خورا خوندي او امن ولایتونه ګڼل کېږي. په دې خبرونه کې د کندوز یو مشر موین مرستیال چې د ولسی جرګې په تیره دوره کې د کندوز د خلکو استازی وو او دغه ورځ د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال عبدالظاهر نیازی زموږ میلمانه دي. میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم سرلوسه بلنه درکوم که د افغان بی سیم سیم کارت لري نو په 1803 شمیرې نظرونه هم لیکلی شي او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې هم کولی شي. همدغه راز د ازادي راډیو د فیسبوک لارې هم کولی شي نظر ولیکئ او یا هم پوښتنې مطرح کړئ. یو شمیر اوریدونکو دا کار کړی دی چې د خپرونې په ترڅ کې به نظرونه او پوښتنې مطرح کړو. facebook.com/azadiradio د ازادي راډیو د فیسبوک پانی پاتره. لومړی نیازی صاحب، تاسو چې د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال یاست، د کندوز د وروستي وضعیت په اړه ووایاست چې څنګه دی؟ آیا هغه تشویش چې په تېرو څو ورځو کې خلکو درلود یو څه کم شوی دی او کله هم خلک اندېښمن دي؟
اول فتحت سلام لد میکن بعد سلام نه
سلامت
هست که پازل دخوره امنیت خستوائی ده نسبت جمخ که ورزونه لده غداز و لاغه و نمعلومی دی که داخل دیر شاعته تلی دی پیلا پا کندوز که دخل گو تشویش مکمل ده فستوائی ده و نون خو پست غرمی نه بیخی دزیاتا یو دزم من دی ناوری دل که دلن نو لده معلومی دی که و سامنیت تقریبا دیر خستوائی.
بله، تاسو د شار خبره کوي، د شار په منځ کې د دزو اواز نه اوریدل کیږي، لیکن د شار په څنډو کې څنګه د خبره
د وای په یعنی له خار نه جنگ لري سوای دی دغه خاطره نو اوس کندوز کې اندازې ته خلک په تشویش حالت نه وتی دي.
ډېره زیاته مننه د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال عبدالظاهر نیازی. زموږ بل میلمه ښاغلی موین مرستیال دی چې د ولسي جرګې په تېره دوره کې د کندوز د خلکو استازی و. مرستیال صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي پرون په کندوز کې وویل چې د حکومت تر چتر لاندې کسانو ترمنځ اختلافات په شمال کې د ناکراریو سبب شوي دي. د دوی منظور ستاسو په نظر باید څه وي؟ دا اختلاف د چا ترمنځ کېدای شي؟
اول ستاسو ته و ټول اورېدونکو د سلام په وړاندې کولو سره د کورنیو چارو د وزارت دا خبره ډېره دقیقه ده. په کندوز کې نه یوازې اوس بلکې له څه د پاسه درې لسیزې نه را په دې خوا څو ډوله اختلافات وجود لري. اول اختلاف چې و د پخوانی چپی کمونستی حکومت اشخاص و افراد په هغه منطقه کې و چې د مجاهدینو سره اختلاف تر اوسه پورې د هغوی شتون لري. نو هم کله چې کورنۍ جګړې د مجاهدینو د حکومت په وخت کې په افغانستان کې رامنځته شولې، په کندوز کې دا جګړې ډېرې قوي او اول خط و د جنګ چې د ځینو جهادي تنظیمونو ترمنځ هلته جګړې وې، خاصکن د حزب اسلامي او جمعیت اسلامي ترمنځ دا جګړې ډېرې قوي وې چې د هغه اثرات تر اوسه پورې په کندوز کې د مختلفو خواوو ترمنځ پاتې دي. هغه نزاکتونه اوس هم شتون لري. کوم خبره چې د کورنیو چارو وزارت وکړله په دې کې یوه نوې تازه خبره هم داده، کله چې نوی والي د کندوز مقرر شو ځینې حلقات مشخص افراد چې د دې سره خوشحاله نه وو هغوی د کندوز په مختلفو مناطقو کې خاصتا په بور تېپا یا په اصطلاح په بول تېپا کې ځینې تحرکات پیل کړلو چې کندوز حکومت د ستونزو سره مخامخ کړي. دغه تحرکات باعث دې شو چې طالبانو د هغه را استفاده وکړله د کندوز د ښار په شاوخوا کې جګړې پیل کړې او دغه تحرکاتو زمینه سازي وکړله. د کورنیو چارو د وزارت د وزیر خبره په همدغه ارتباط باندې ده چې هلته محلي قمندانانو ترمنځ او د حکومت ځینو چارواکو ترمنځ نه یوازې اوس له پخوانه دا اختلافات شتون لري، وجود لري او هغه په دې ورځو کې شدت پیدا کړی وو.
بله، مرسیال صاحب، تاسو وایئ چې هلته د مختلفو خواوو ترمنځ اختلافات شته، لیکن یو شمېر اوریدونکي بیا وایي چې دا مسله تر ډېره له سیمه ییزو پولیسو سره تعلق لري یا خپلسرو وسلوالو سره. احمد میلان صاپی، عادل او عبدالقیوم امین او ګڼو نورو دی ازادي رادیو ته لیکلي دي چې وای د کندوز د ستونزو یو اساسي علت دا دی چې په دې ولایت کې خپل سری ملیشي دي او دغه ملیشي له خلکو سره زور زیاتی کوي، ظلم کوي او له دې فرصته د دولت وسلوال مخالفان استفاده کوي. په دې اړه تاسو وایست
څه چې ما وویل او څه چې دوی په خپل فیسبوکونو په پاڼو کې په سایټونو کې دوی لیکلي دي، دا عین خبره ده. زمونږ دوی خبره هیڅ توپیر نه لري. ما چې وویل چې د کندوز ځینو چارواکو ترمنځ اختلاف دی، دا همدغه محلي ملیشي دي، هغه پخواني جهادي قمانداران دي چې اوس مسلط دي په ځینو مناطقو کې، خپل سر وسلوال په کندوز کې شتون لري چې په حکومت پورې یا محلي پولیس پورې دي تړاو نه لري. دوی هم د کندوز مختلفو ولسوالیو کې، خاصتا د کندوز د ښار په شاوخوا کې په مختلفو مناطقو کې مسلط دي، چې ما کله چې د پخواني جهادي تنظیمونو اختلافات لیدل، دا هم د اشخاص دي چې اوس بیا دوی وسلې ترلاسه کړي دي د محلي پولیسو په نوم یا د اربکي په نوم باندې په کندوز کې مسلط دي. دوی اختلافات د کندوز د نوي ولایت سره یا د نوي محلي ادارې سره پیل کړل، زمینه دې ته برابره شوله چې باید طالبان د دې نه استفاده وکړي. یو علت یې دا دی، نور څو مهم سیمه ایز اقتصادي علتونه هم لري چې تاسو به پوښتنه
کوئ،
اما دغه کورني او داخلي اختلافات د دې باعث شو چې طالبانو ته زمینه مخایله کړه. یو علت بل هم شته چې په ځینو مناطقو کې خلکو د طالبانو د ویرې نه او د حکومتونو د بې عدالتۍ په وجه باندې طالبانو ته په منطقه کې ځای ورکړی و. دا تازه خبره نه ده، د یو کال یو نیم کال نه په دې خوا د خلک په کندوز کې ځای پیدا شوي. کله چې په وزیرستان کې عملیات پیل شول، دا خلک راواوښتل دې خوا ته راغلل او په دې ځایونو کې ځای پیدا شوي چې حکومت ورته په دومره وخت کې متوجه نه و. دوی ځانونه مسله کړي، وسلې راواوښتلې د سرحدانو د مختلفو اړخونو نه او بد امنیه او ست په کندوز کې ورسوله. کوم چې په تیرو اوو ورځو کې په کندوز کې پېښ شو، تاسو بیا لسو کلونو کې بې ساري حوادث وو چې تقریبا 2000 کورونه د کندوز ولایت په مختلفو مناطقو کې بې کوره شوي دي. ماشومان زموږ د مور او پلار نه بیل دي، ورونه د خویندو نه بیل دي، خلک د کلي پرېښې دي. یو تشویش چې اوس هم په کندوز کې موجود دی، وخت ویل شوی چې خیرو خیریت دی، لیکن خلکو سره په ولسوالۍ کې دا تشویش دی، په خان آباد کې، په امام صاحب کې، په چاردره کې چې که چېرې حکومتي نظامي قوتونه خاصتا اردو هلته نه وي او د عربکیان په کله مسلط شي، چور او چپاول به پیل کړي. چې همدا اوس د چپاول ځینې اثرات په چاردره کې او ځینې سیمو کې محسوس دي، د خلکو زیورات او د کورونو قیمتي شیان چپاول شوي دي. ایران دا یو لوی خطر هلته شتون لري. د افغانستان امنیتي قواوې خاصتا اردو دي هلته ډېر زیات متوجه شي، خلک په اردو باندې ډېره زیاته اتکا لري او امنیتي قواوې باندې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه معین مرسیال صاحب. عبدالظاهر نیازی صاحب، همدغه پوښتنه له تاسو هم کوو چې تاسو هم همدغه اختلافات د دې سبب بولی. احمد میلان صاحب لیکلی دی، وای په کندوز کې همدغه سی خپل سرو کسانو ظلمونه کړی دي، خلک یې وژلي دي. دوی د لوی کنم د پیشي یادونه کوي چې په لسګونو کلیوال پکې ووژل شول. دوی د یو دوه قمندانانو یادونه کړې ده، یو میرعالم یا یو بل هم قمندان پسخه پران. نو آیا تاسو هم دوی سره موافق یاست چې همدا قمندانان سبب شوي دي چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان له فرصت استفاده وکړي او د دې ولایت یو شمېر سیمې ونیسي؟
زه به داسې عرض کوم چې داسې خو نه شم ویلی چې دغه میرعالم او یا پخشه پران ده، ولې دونه ویلی شم چې اصلا د دغو عامل واقعا یو تعداد هغه کسان چې غیر مسؤول مساله دي، دا خو بې شکه دا بدون مار په دوه سترګو په دوه ګوتو نه پټېږي. واقعا یو تعداد خلکو سره ظلم او زیاتی سوی ده. نو په اساس د همدغه مخکې ما یو خبره د مارشال صاحب واورېدله، زه ورسره تر ځایه معتق یم چې دغه ظلم و زور دلته سوی ده او په همدغه اساس باندې خلک دې ته مجبوره شوي دي چې طالب یا هر څوک مسله چې له دوی نه دفاع وکړي داسې یو شی سوی. اما داسې مکمل دا شی ما ته به ډېره ګرانه وي چې زه وایم چې دغه عامل اصلا ما دمر واغه ده. مونږ په سیمه کې ژوند کوو، او دی خلکو سره مونږه ښه اړیکې او ښه سلام علیک لرو او په سیمه کښې څوک ژوند کوي دا خبره ته مرتیال صاحب خو په یو ځای کښې واقع ده په هر شکل خو دغه عامل هم دي او غونډه عامل به دلته هم ناچوي دغه غیر ممثل مسله چې دي دغه ښه کسان هم د دې عمل دي او بل په څنګ کښې د مونږ ښه نه برخورد هم ګوره خپل ګوتې ځان ته به هم لږ ګوته نیسو د مونږ د محاکمو د پولیسو د دوه ښه برخورد ګورئ یو څوک چې په یو ځای کښې حاکم مقررېږي که هغه چېرته واقعا د زړه سوزوالی ولري او غونډو ته تورو سپین ته په یو نظر وکتل شي او مکمل کار وشي زه فکر کوم چې دونه زیات هغه به نه اغېږېږي خو یو اندازې ته یې مونږ برخورد یو اندازې ته دې غیر مسؤول کسانو برخورد د هغوی عامل دی چې هغوی ته هم دغسې مسایل شته ده دغه ثواب شوي دي او بله خوا نه کار اهل د کار کړه اگر چې والي صاحب ډېر پوه سړی ده ډېر ښه سړی ده خلک دې خوشحاله دي خو خیر یو څه به ته خو څوک به خوشحاله نه وي هغه د هغوی کار ده په دې یو څوک داسې واقعا هم په نظامي چارو کښې هم په هغوی کښې رسېدلی دی ده چې له د هغه ونه ښکاري خو یو تعداد چارواکي شته تاسې که دقیق نظر وکړو یو تعداد چارواکي شته که داسې وګورئ د دوی ساویه د تحصیل وګورئ دوی چېرته تحصیل کړی ده کوم ځای کښې کړی څه رقم تجربه لري طرز د برخورد چې ده دغه مسایل هم عامل شوي دي تنه یو مسله او خلک به هم ناغه کړو یو څه د مونږ به خپل هغه سره درسته نه ول طرز د برخورد او کار اهل د کار ته ونه سپارل شو خلک توقع یې درلودلی دې دولت نه دا څو څو جزونه لري چې دا غونډ یو ځای شوي دي چې نتیجه کښې دغسې یو کار رامنځته شوی
ډېره زیاته مننه ښاغلی عبدالظاهر نیازی قدرمن اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اورئ په دې خپرونه کې په کندوز خبرې کوو ښاغلی معین مرستیال او عبدالظاهر نیازی زموږ میلمانه دي ښاغلی نیازی د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال دی او ښاغلی معین مرستیال د ولسي جرګې په تېره دوره کې د کندوز د خلکو استازی او د دغه ولایت یو مشر دی په دې خپرونه کې ستاسو پوښتنو ته دوی ځواب وایي له لنډې خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته په 0909 203 1540 او 0923 1555 موږ ته ټلیفون راوکئ
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
تاسو اوس ازادي راډیو اورئ څلور بجې او درویشت دقیقې دی ولایت په ولایت پروګرام دی پر کندوز خبرې کوو له دې شېبې تاسې هم کولی شئ چې تلیفون وکئ او زموږ له میلمنو ښاغلیو مرستیال او نیازي څخه د کندوز په ارتباط پوښتنې وکئ اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سلامت
اوسئ له کوم ځای نه خبرې کوئ مهرباني د کندوز په اړه څه پوښتنه لرئ
کندوز په اړه دا خبره لرم ورو صاحب ورته وویل کندوز کښې جنګ شوی
بلې صاحب
مطلب وروسته نه اکمالات شته نه دغه شه دا څنګه طالبان دي چې په هر ځای کښې طالبان سر دي
صحیح ده دا صحیح پوښتنه ده حتمن به زموږ میلمانه په دې اړه نظر څرګند کړي کور ودان له تاسو څخه مننه په 0909 203 1540 او 0923 1555 موږ ته ټلیفون وکئ او که ټلیفون کار نه کوو چې یو څه مشکلات هم لري د افغان بي سیم په 818 شمېرې باندې لنډ پیغام راوستوئ اورېدونکی د ټلیفون له لارې لرو مهرباني کوئ صاحب مهرباني صاحب خبرې وکئ وعلیکم السلام له کوم ځای نه خبرې کوئ
وروره د جلال آباد نه خبرې کوم
ښه نو مهرباني څه پوښتنه د کندوز په اړه که لرئ
ورور پښتنه مې دغه ده چې د اوه اته ورځې کېږي چې مونږ په رسنیو کښې اورو چې بس کندوز ښار ته طالبان ورسېدل، دا څه حالات روان دي؟ مونږ خو سم نه خبرېږو که څه خبره ده.
بس صحیح ده، مننه. پروګرام اورې، له پروګرامه به خبر شئ. بل اورېدونکی یې لرو؟ نه، ټلیفون یې قطع شو. مرستیال صاحب، یوه پوښتنه چې د مخکېني اورېدونکي وه چې دا اکمالات څنګه کېږي؟ کندوز خو له هغو سیمو چې د افغانستان حکومت ادا کوي، هلته د دولت وسلوال مخالفان پناځایونه لري، یا له هغه ځایه جنګي کسانو وسلې لیږي افغانستان ته، له هغو ډېر لري د تاجکستان په پوله کې دی، د تخارو، بغلانو، سمنګانو، بلخ ترمنځ پروت دی، چې دا درې څلور ولایتونه هم نسبتا ډېر امن ولایتونه دي. نو د دولت وسلوال مخالفان څه فکر کوي؟ دوی وسله څنګه هلته رسوي؟
د تازه خبره نه ده چې دوی د جګړې د پیل نه ده وسلې هلته وسلې رسوي. ما مخکې وویلی چې کله چې عملیات په انګلستان کښې پیل شو، د هغه ځای نه خلک افغانستان ته واوښتل. د همغه وخته تر اوسه پورې د افغانستان په لویدیځ کښې او د افغانستان په شمال کښې وسلې ځای پر ځای شوي دي. د یو علت دی د کوکنارو د تشت فصل د افغانستان په لویدیځ کښې دی، په همدې علت باندې د جنګ جغرافیا د افغانستان شمال ته بدل شوې ده. دا چې وسلې څنګه راوړل شوي دي، د افغانستان امنیتي اداراتو کله کله داسې اطلاعات په تېر یو کال کښې نشرول چې د افغانستان په شمال کښې د منځني آسیا نه وسلې را انتقالېږي او دا ځای ته ځای کېږي. دلته ته ځای کېدو مسله تر اوسه پورې پټه وه چې چېرته ځای ته ځای کېږي. د قاچاق مسله د وسلو بلموسه مخصوصه به د تېر یو کال نه د افغانستان په شمال کښې د فاریاب نه تر بدخشان پورې. اوس چې دا جګړه په بدخشان کښې، په فاریاب کښې، په سرپل کښې او په کندوز کښې پیل شوې ده، هغه پخواني اطلاعات او اشایات صدق ښیي چې دا وسلې د تېر یو کال یو نیم کال را په دې خوا د منځني آسیا
بله صاحب
د لارې د بدخشان د لارې په شمال کښې ځای ته ځای شوي دي او په قاچاق ډول راوړل شوي دي چې وسلې استفاده کېږي. د وسلو راوړل تازه خبره، د یوې اونۍ یا دوه اونۍ پاکستان حکومت وایي چې تر اوسه پورې دوی تجهیزات په خپل قوت باندې ځای ته ځای پاتې دي. دا د یو کال یو نیم کال نه را په دې خوا دغه وسلې په قاچاقي ډول باندې د پیسو د پیدا کولو په لحاظ باندې هلته ځای ته ځای شوي، چې پرې کښې نه یوازې مسله مخالف قوتونه لاس لري، بلکې د وسلو هغه قاچاق وړونکي لاس لري چې دوی په دغه وسیله باندې وسلې ترلاسه کولې. هم د منځني آسیا نه دا را انتقال شوي دي او هم د افغانستان د جنوبي سرحداتو له خوا افغانستان شمال ته یو نیم کال لپاره را په دې خوا دا هلته ځای ته ځای شوي چې هغه اطلاعات چې مونږ ته را رسېدل د یو نیم کال نه را په دې خوا، اوس هغه صدق یې وکړو چې وسلې تر دغه اندازې نه ډېرې زیاتې هم د بدخشان نه تر فاریابو پورې په ځینو مناطقو کښې ځای ته ځای شوي او ځینو پخواني جهادي قومندانانو دا ترلاسه کړي دي او د دې نه نه یوازې مخالفینو بلکې قاچاقونکو ډېره لویه استفاده کړې ده.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. نیازی صاحب، ستاسو په نظر ولې طالبانو کندوز د جګړې لپاره انتخاب کړی دی؟ هغوی به حتما په دې پوهېږي چې که کندوز ومنیسي ساتلی نه شي او یوازې او یوازې خلک ځورول کېږي او په عذابېږي، لکه څنګه چې نن سبا تاسو شاهدان یاست. څه فکر کوئ چې طالبانو په کوم علت به کندوز د جګړې لپاره انتخاب کړی وي؟
کندوز خو تاسو ته بهتره معلوم ده چې په تاریخ افغانستان کښې دا په نام دی افغانستان کوچک او بل کندوز افغانستان په نام باندې یادېږي او په دې ځای کښې زراعت هغه ډېره زیاته ده او دا خلکو چې دا ځای انتخاب کړی دی دلته ډېرې ګټې لري. دوی خو دایاکې ټولۍ که نه وشرو دایاکې وه دا هغه ټولۍ سره او د دوی جبهات په دغه خلکو باندې چې ډوډۍ خوري یعنی منظم شکل باندې دا دي. یو بله مسله، دلته د خلکو منځ کښې ګنګوتې دا دي چې دا پروژوي حساب ده، دا غواړي چې اخوا ته اسیایي میانت اخوا ته دوی نفوس وکړي. دا ښه داسې بعضې نورې ګنګوتې روانې دي چې هغه به زه څه شکل تاسو ته عرض کړم. نو که په هغه حساب باندې مونږ فکرونه همداسې هغه کړي دي چې واقعا که تا نه یو د اقتصادي مسایل دي چې صحیح ده، دلته فضل د خدای په کندوز کښې اقتصاد د خلکو تقریبا ښه ده، ځمکې غلې او دا شیان پکښې زیات دي، ځمکه یې پراخه او هغه ده. نو که داسې د پروژو بعضې مسایلو ته سړي فکر خرابوي که هغه وي نو نه څه ویلی. خو غیر لغنه کندوز خلق دیر و میمان نواز خلق بل میمان دوست خلق دی او په دغه لحاظ باندې هم دا خلق دغه ځای انتخاب کړی او بل دغه هغه ده دا مرکز دسې دې خواته هره خواته لارې آزاده لارې لري او بل دغه چاردره و هغه له پخوا نه دغه قسمتو کې د اختال سیمو کې دغه ځایونه پخوا نه هم دغه بعضې هغه د طالبانو له پخوا نه هم دلته دغه قرارداګانې و دا شیان یې درلودلې له پخوا نه دا ځایونه هم دغه منطقې وې اخواته دشتي ارچي نو پخوا نه هم دلته خپله هغه درلودل دغه حسابات کېدل.
ډېره زیاته مننه مرسیال صاحب. زموږ یو اورېدونکي هوتک له کندهاره لیکلی دی، دی وایي چې زما په باور د دولت وسلوالو مخالفانو یا طالبانو د دې لپاره کندوز د جګړې لپاره انتخاب کړی دی چې د حکومت توجه له جنوبه شمال ته واړوي. دی وایي چې زما له معلوماتو سره سم طالبان په جنوب کې د پراخو جګړو لپاره تیاری نیسي او په دې شکل سره غواړي چې حکومتي ځواکونه په شمال کې بوخت وساتي. د دوی له دې اټکل یا نظر سره تاسو څومره موافق یاست؟
دوک سره مخالف نه یم. یو علت یې دا کېدی شي چې طالبان غواړي چې د حکومت مخه شمال ته واړي، لیکن دا چې ولې اړ یې علت یې هماغه پخوانۍ خبره ده چې هلته د کوکنارو د کښت او کر فصل دی، دوی غواړي چې هلته ارامي وي او منبع او د جنگ یا د منابع مالی د جنگ چې دي هغه باید هلته په امن کې پاتې شي چې دوی بیا د هغه نه لاسته راوړنې ولري او هغه د جنگ لپاره د هغه استفاده وکړي. خو زما له نظره د جنگ یو بل عمده علت د افغانستان په شمال کې خاصتا په قندوز کې دا دی چې له څو کلونو را په دې خوا د نړیوالو توجه د افغانستان شمال ته راوښتې ده. د پاتا زر پروژه ده چې ترانزیت لاره ده د تاجکستان، افغانستان او پاکستان سره نښلوي. هندوستان علاقه مند دی چې هغه هم په دې کې ورداخل شي. ځینې حلقات د دغه پروژې سره پروژې سره مخالفت ښیي، لکه چې د طالبانو په وخت کې د ګازو د پایپلاین سره د ترکمنستان د لارې مخالفت ښودو. دوهمه مسله د نورک د برق پروژه ده چې د تاجکستان نه د افغانستان د لارې پاکستان ته ځي او په دې کې افغانستان ډېره لویه اقتصادي ګټه ترلاسه کوي. هم به یې یو مرکزیت په افغانستان کې جوړېږي چې د هغه نه به استفاده کېږي، یو سب سټیشن به په افغانستان کې وي، هم به افغانستان د هغه نه د حقوقور ګټه ترلاسه کوي او زیات ولایتونه د کندوز نه تر ننګرهاره پورې تر کونړ پورې دا ولایتونه به په برق روښانه کېږي. دا منطقه به ټوله آباده کېږي، هم په یوازې د نظر په لحاظ بلکې د انرژي د تولید په لحاظ باندې چې دا هغه سره ځینې ملکونه او ځینې حلقات مخالفت کوي. د چین نه د وریښمو د لارې مسله تر بحث لاندې ده چې د بدخشان نه او بالاخره دا د فاریاب د لارې نه ترکمنستان سره د لاجوردو د لار سره وصلوي. نو د افغانستان شمال په یوې ډېرې لویې انرژۍ په تولید باندې او په یو منبع د اقتصاد باندې بدلېدونکی دی په راتلونکو څو کلونو کې چې د افغانستان حکومت په هغه باندې کار کوي. دلته چین او ځینې نورو ملکونو، هندوستان او ځینو ملکونو په سیمه کې وعدې کړي چې دا کار باید ترسره شي، که ترانزیت دی، که انرژي ده او که عمومي لارې دي چې چین تر ترکمنستانه پورې، تر اروپا پورې د ورېښمو د لارې، د راجبت د لارې سره نښلوي. د دغه پروژو جوړونه په افغانستان کې باعث د دې شوی دی چې د دغه پروژو مخنیوی وکړي، په دمې دلته راشي او دلته دغه لارې جوړې نه شي، اقتصاد رانه شي، پرمختګ ونه شي، انرژي رامنځته نه شي او دغه انتقال د برق د تاجکستان نه جنوب ته ترسره نه شي. دا اساسي اهداف د مشخصو حلقاتو په منطقه کې دي چې په دې کې زمونږ د چین ځینې هېوادونه دخیل دي. کله چې د ګازو پایپ لاین د ترکمنستان نه تېرېدو د طالبانو په وخت کې، په هغه وخت کې هم ایران دا تهدید وکړو چې که چېرې دا تیر شي نو دا به خطرناک وي چې د هغه مخنیوی په هغه وخت کې وشو. اوس بیا عین شکل د اقتصادي پروژو مخنیوی د ځینو حلقاتو، د ځینو مشخصو هېوادونو لخوا په افغانستان په شمال کې کېږي. همدغه علت یې د مختلفو اړخونو نه جنګ په شمال کې تود کړی دی.
سلامت اوسې مرسیال صاحب. اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
سلام علیکم. ما د اسمان د نظام متاثر په تماس کې مې
مهرباني کوي.
غواړم چې د اسلام من منونه دا نظر پر اخر مزه چې په کندوز کې کوم امنی دا اوس تر زیاته حد دا د هغه خپل سره وسلو موجودیت په کندوز کې یو او بنداره چې دغه په کندوز کې په تیر کې تر زیاته حد په کندوز ولایت باندې شرکت چې و د یو قوم او د یو تنظیم و او اوس چې دا مې وایي هغه د غوړ چې اصلاحات راوړي په دې خاطر چې دا نوې وادي د دې د اصلاحات مخه ونیول شي او دا چې وښودل شي چې دا په دې خپل کارونو کې ناکام دی د دې سره تګ سره معمي راله نو تر زیاته حده دام هم د دې کېدی شي عامل دي نو په دې هکله که ما ته معلومات راکړي چې دا تر کومه ځایه په دې حقیقت کې دا خبره
ډېره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسئ خوشاله اوسئ نیازی صاحب زموږ اوریدونکی وایي پښتون له هلمند څخه وایي د نهر سراج له عملیاتو وروسته دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو سیمه پریښودله او یادې پریښودو په حال کې دي او دوی چې ارزل وایي همداسې سیمې تصفیه کړي دي بیا یې پریښې دي د دولت وسلوال مخالفان بیرته راغلي دي وایي د جګړې په نتیجه کې دواړو خواوو له لورې عامو خلکو ته مرجوب واوړي او لیکن په وضعیت کې تغییر رانه شي تاسو مخکې د اختاشو د چاردرې یادونه وکړه همداراز مو د هرچي یادونه وکړه همدغه سیمې څو ځلې د دولتي ځواکونو تصفیه کړې وي نیولې د دولت وسلوال مخالفان له غوځوینه ویستل لیکن بیرته ورته پریښودلې تاسو هم زموږ له دې اوریدونکو په پښتون سره موافق یاست چې دا مسله هم سبب شویل چې دولت وسیمه نیسی بیا هلته پوسټ نه ځای په ځای کوي او غسیمه پریښدي د دولت مسول مخالفان بیرته راځي او غسیمه ته مشکلات جوړوي له دوی سره موافق یاست
ولا عین شکل دلته ما هم دغه شاهد کله چې یو ځای تاسیاسي اصلا تصفیه سره کم تصفیه دا ده چې هغه وکله چې په منطقه کې دولت عملیات شروع کړي هغوی سلا ومنډي بس قرار د پولو په سر ناست وي ادیلي نه اخیستي هغه به اوچري باندې نه شته نه دی داسې وک ده اول ته واقعا پوستې نه پرازېږي بیرته چې کله به دولت له هغه منطقې نه وځي څونه تلفات دواړو خواوو ته بېګناه خلکو ته کوروالاو ته اخیر کې هغه هلته پوستې نه جوړېږي او بیرته هغه خلک همغه سلای چې کوم ځای منډلې په همغه منطقه کې بیرته بیا هغه منطقه نام نه وي که چېرته هغلته منظمه پوستې جوړې شي او دا پوستې داسې زنجیري شکل باندې ارتباط ولري او بله مسله دا ده چې پوستې چې جوړېږي د ما شخصي نظر دا ده چې پوستې باید هره میاشت کې یو تغییري تبدیلي د پوستو قمندانان دا سره ولري چې دوی اړیکې له بعضو هغو سره پیدا نه کړي اکثره وخت داسې هم کېږي چې یو نیم پوست هم چې جوړېږي هغه ډېر وخت دپاره هلته پاتې کېږي هغه نه کنټرول عمل ته نه راځي هغه ده چې هغه پوسته دي هغوی د تعصیب لاندې حتی په یو وخت کې یو هغه کېږي هغه پوست هم دي هغوی په هغه کې ولېږي علت یې دغه شی ده ولې واقعا دا خبره دقیق ښه ده چې هلته پوستې نه جوړېږي له هغه نه درسته هغه نه کېږي پسک دغه عملیات کوي پس عملیات به بیا نور ورپسې ګرځي نه
سب نیاسه سب یو اوریدون کې قدرت الله داوري لکه جکی څخه لیکلی دی وای زما سوال ملمنو څخه ده چې په کندوز کې د لوی لارو وضعیت څنګه دی آیا د دولت په کنټرول کې دی او کدا سي لاري دی چې د عمومي لاري چې د دولت وسوالو مخالفینو په کنټرول کې وي مثلا د جګړه خودي کندوز په شمال کې هم ډیره ده خصوصا په امام صاحب او ارچی کې درس کنمو د غسیمې دی چې شیرخان بندر ته په لار غزیدلې ده او له تاجکستان سره ارتباطي لار ده د دې لاري وضعیت څنګه دی خو مخې تر دې چې په دې اړه خبرې وکړي یو اوریدونکی ډېر منتظر پاته شوی اول دوی ته نوبت ورکو مهرباني کوئ او ساجي رادیو له رادیو لری شي یا رادیو مټی ټکی متاسفانه مهرباني نه د دې ټلیفون بقتا کو ځکه چې رادیو نټی ټوی خیر کور دی ودان نیازی صاحب مهرباني وکړئ تاسو
پیلان خو نه چې لوخنه د لوی لارو اند مکمل جوړ ده د څه کلا هغه نه پخوا کې هم د څه باکې ده چې په یو لاره کې به څوک راووتل یا به څوک ګیروګانو نیول چې یو ځلي دوه ځلي د شیرخان بندر کې دا کار شوی ده پروسه کال او همداسې د بغلان په لاره کې یو نیم به هغه د شخصي استفادو دپاره چې غله به راووتل نور داسې لارې مکمل امنیت دي غونډ خلک تجار بل بل رفت آمد کوي په لارو کې هېڅ سوه مشکل نشته کنم صحیح ده چې کنم په طرف د شرقي د دغه لارې پروت ده ولی اغل تا طالبان چی دی کنم دی اغل سرا یا سی پاسیلا نری اما سرک تتروسا پوری راوتی ندی کر راوتی ندی بیا پینزه دا اقوال از اقوال دی پارا پدر سلو پینزه را زجان که یواری یواری دی قسمت دی سرکت نزی راوتی ور که لار دی اصو دی اقوال دی پارا بندسه و ولی نا نور لار مکمله و مومی لار تر بدخشانه دسته تر بغلان اخوا تا شیرخان دره پوری مکمل خوزی دی دقا دی تلوکی پیسا که یواری فقط دی اوشل دی اقوال دی پارا بیا پس دغنه امنیتی قواتون را ورسی دل وردی ساراندوی دی را ورسی دل اغلاری سر باغل کرنگی بیا کم مشکل ندی پیدا سی سیلن لاری مکمل خوزی دی
دیر زیاد منه نکرودن نیازه ایسای باوریدون که لروزن معریفی که آزادی راڈیو ده خبری وکی خیر تلفنی قطع شد مرسل سه مخی باوریدون که اجمل لنگر هار خبری کوله نظری درلو دی کندوس پا ارتباط کتم تاسی پا دی موضوع خبری وکری عوامل متشریح کرل دوی دی والی خبرم وکره دوی ویل چه والی اصلاحات را ولی او دا جګړې یو ډول دسیسه دی هغه په مقابل کې وبلله قسم تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه خو بیا هم که توضیح ورکوي دوی ته د دوی له نظر سره موافق یاست مېره بني
بزو بخارت خط نظر ما در فاقلی اشمال در نظر سر ایواز دانه چی والی با اصلاحات را ولی لیکن ما ممکن که ویرو چی حال تا در جهات در وقت در جگو اثرات تر اوس پوری وجود لری در مختلف حکومتی رو در تسلط اثرات حال تا وجود لری در مختلف جهادی تنظیمون و فرمین چی که با جگری شویدی تا تیرو تا پاس درشت را کلان که از اتو بوسط پر وجود میری در طول به باعث شویدی چی پا حکومتی رو که همیشه اختلافات و یه فکر کن چی پا تیرو سفر و سپلون تا بداتی نید چی به هیت حکومتی مقام سرده مخالفت نوی هر چو که یاد والی پایس یاد قماندان پایس یاد امنیت رئیس پایس هلتر اغلی ره در اثر هم موافقین و هم مخالفین و دوال خواهو تالتا وجود لرو او سنه وضعیت هم هم ده سفره اردیابی که چه دوالی سر از این هشخاص و حلقات و لطف مخالفت خره که و دیر بد امنین تلمن و خلا دا پا ایس دوی شو چه مخالف و مصالح و قوتون و یا طالبان و حلتا قوت پیدا که زیر سنه موافقیم اما در دوی ترتنگ در قدوس در خلکو مرسته او همکاری دوال خواهو تا دیر مهمه ده چه هم باید در خلکو سر دوی این روغ جوڑه و سر دوی چه دوی با دی حکومت پولان دی حرکات را منسنه دی او هم دی حکومتی مقامات سر دن است باید دوی متاسفانه
بله
روغ جوڑه دی دوال و طرف رو ترمین سامنش ده که با دیر کم دی در دی اگه پخوانی وقتونه چه دیر مهم مشتران خلکو اگه شکل نداری پا دیر زیاد اشخاص و افراد که مسلط دی او حال تیر سکت پیدا کنه خیلی جهادی قماندانان دی جهادی قماندانان تا در طول مسائلو که دخیل شوی دی هم پا معصریت که در محلی حکومت او هم پر سوخیت که معصر شوی بنا انز در اثر ما فکرم که بله دیر یو در عواملو نه اگه اما چی که دیر مهم دی چه در پاس دیر کلونو که قندوز هم در د روسانو تجاوز په وخت کې هم په کورنیو جګړو کې هم د طالبانو په وخت کې جنګ اول خط و خلکو د خپل خاورې نه د خپل ځمکې نه د خپل ځان نه د خپل ناموس نه دفاع کړې ده اوس هم ضرورت دې ته دی چې قندوز خلک د امنیتي ځواکونو سره د ملي پولیس سره امنیت ملي ریاست سره او د اردو سره دې ملاتړ ښکاره کړي او خپله خاوره په خپله دوی وساتي هېڅ توقع دې ته
بله صاحب سلامت باشه نیازه صاحب ځینې راپورونه وایي ځینو چارواکو هم دې ته اشاره کړې ده وایي طالبانو په منځ کې چې د دولت په ضد په کندوز کې جنګیږي د منځنۍ آسیا او د نورو هیوادونو اتباع هم شته آیا دا خبره حقیقت لري مخکې درې چې په دې اړه نظر څرګند کوي یو اوریدونکی لرو د دوی ته به نوبت ورکو مهرباني آزادي راډیو
بله سلام و احترامات از مولان دقیقیم به کابل خرابان
مهربانی
به ما از نظر زدریل دوندن آمل که مثال دیگه مثالی دی اول که بقید مثال اگه وقت که دوران که در قنوز سمپراسته بسریت پاک و پاک وقت که یعنی زین کسان و دیر کسان مثال غصر و دون درده که مثال دانل جپان با غصر و یرسونی کلا پیسی و کولی و غصر نادارسی و دیگر بولی دولتی که مثال نکار و برابر کنی زن سر و دوم مثال دقیقه از دیر اونده مثال ده مثال پیده طالبان مثال به مقا وقت بانی لیسی شمال خلق و شهرشون اخپل چی به تاریخ دخمونم دیم فتح خاطر بانی وقوال چی شمال خلق کی اندغه د ټولام یو مثال مهمه چې دا غواړم چې مثال غام د دولت د موږ مثال له امریکا ته باز وخت هغه کې امریکا وي پر څه جنګال نه
دقیق صاحب دقیق صاحب خبره تاسو خبره وکړه آیا په جنوب کې دوی جنگ نه لري کړی چې تاسو شمال یادوي د شمال او جنوب خبره ګمان نه کوم چې دا وي ځکه چې دوی حالت هم جنگ کوي که هغه ته خیر د پروا نه کوي خسید ډیر زیاته مننه نیازی صاحب یو مسله چې واوریدون کې پښتله کړي داغه دی سمی اولا ناصری ده وای د دومره طالبان لکوم شول پکندوس کې لکوم زاین راخلل یو خدا مسله دا ما مخکې پښتنه دا وکړه چې آیا د منځنۍ آسیا او د نورو سیمو طالبان هم دوی په منځ کې شته
بله په طالبان کې دل کېږي تاسو سره د مخکې مولي دل کې شاید یک تلویزیون به طریق هم لیدلی او غیر لغن هستی خلق هم عمل هم دوی گوری دو که چچنیان طالبان و مابین که چچنیان دی دی ازبکستان کسان دی پاکستانیان تا که دیر زیاد دی عرب تا که او نیم پیدا که دیستا دا بله دینور اغو هم پا کستا دا نفر تا
که بله مشتدی کندوزی و او سیدون که وی لیدی چه پا گورتیپی که زین خلق و زین شایدان و لیدلی دی ویدی طالبانو پا منز که یو شمیر مخپتی کسان همشتا چه ماسکونه تلیلی دی آیا دا خبر رشتیا ده؟
دی من گام که بسیاری دیلی غید آتا تبیه پوری وی که دیتی و مخصوص زبا بعدی صحبت که مخصوص زبا بعدی صحبت که که منگه تبیه صحبت بعدی نپیه گیده چا که پوزینه تردی صحبت ایسا تروس دی تشکیز کره نده که دا کم زبا در خپل منزه که خارجی زبا بعدی غزیدی
بله او بل دا پشتنه پاتش و چه دی سمی اولا ناصری چه دوم را دیر طالبان کندوست سنگ راغلل
دا خو نو د طالبان خو اصلی پتنزای اصلی زای خو پاکستان کې دا غزای ناراضی کرد
نه نو کندوز تا څنګه راغلل د دوی پښتنه داره
کندوز او پاکستان خو دا خو موږ یو وخت په دغه جهاد کې موږ خپل عمل په جهاد کې یو وخت سام درلود چې ډېر په اسانه شکل باندې دا خو افغانستان یو غرنۍ منطقه ده د منځو کې لارې شته ده او پاکستان سره مستقیما تګ راتګ په د غرو په لاره باندې او غیر نامنه لارې شته ده چې په هغو باندې ځي راځي
بله
او بل شاهد دلته داسې رقم شاهد دي چې څنګه یې زه ورته ویلی چې یو تعداد کسان د بعضې هغو له طریقه راځي د حواله طریقه
بله خیر دا مسله مخکې یو کندوز د چارو یو کارپور ډاکټر نصیر وکړه هغه ویل چې دا اوازې دي لیکن هیڅ هم ثابته کړې نه ده او هیڅ هم لیدلی نه دي خیر یو مسله بله دا ده چې نیازی صاحب هغه دا ده چې مخکې ښاغلی مرستیال ورته اشاره وکړه آیا دا ټول خلک چې جنګیږي په کندوز کې دا خو به حتما د دولت وسلوال مخالفان یا طالبان نه وي ټوله او دا جنګ یو دم څنګه وشو چې په شپږ سره ولسوالیو کې پیل شي همزمانه دا په خپله دومره ډېر طالبانو موجودیت دا خپله یو پوښتنه ده کېدای شي ډېر د کندوز ناراضه خلک هم وي هغه خلک وي چې اصلا طالبان نه وي خو د حکومت یا د ځینو خپلسرو وسلوالو لکه څنګه چې یادونه بیا بیا وشوه د دوی له ظلمونو مجبوره شوي وي چې وسله واخلي یا اوخده واخلي څه فکر کوئ آیا دا امکان شته چې حکومت له دغو خلکو سره خبرې وکړي د دوی غوښتنو ته ځواب ووایي د دوی پوښتنو ته ځواب ووایي دا یو امکان شته
زه به تاسو ته لنډ مثال درکړم که چېرته یو څوک د پوهې له لحاظه او د منطقې سیاست یې عزم کړی وي او د منطقې په خویو کسیاتو کلتورو عناناتو رواجو په دو باندې بلد سړی خصوصا د نظام په بخش کې یعنی د اردو د سارندې د امنیت په بخش کې خیر و ولایت خود چې دا والي څوک چې هغه دغه غونډ قوتونو سره رهبري کوي ولې دغه امنیتي کسان دغه کې ډېر ضرور ده ما خو همیش دغه چغې وهلي په جلسو کې مویلي دي چې ګورئ تاسو چې په نظام کې سړی ټاکئ هغه باید داسې یو سړی چې د دغو خلکو په رسم رواج کلتور عناناتو په ژبه او په دې شیانو مکمل بلد وي. زه به یو مثال درکړم. که څوک مونږ او تاسو یو څوک یو ولسوالۍ ته تعینو چې ته قمندان د دغه ولسوالۍ او هغه په دغه خلکو له خوی خصلت سره برابر نه وي او پوه نه وي چې دا خلک کوم رقم باندې هغه کېږي هغه وایي چې کاله یو ځان خوره او زه به تاسو سره دا وکړم او که چېرته هغه سړی د دغه منطقې له خوی خصلت د کلتوري سره برابر وي هغه ځي د هغه منطقې ملا عامي سپین ږیری او مشر دا غونډه غواړي له دوی سره خبرې کوي او ورته وایي چې وروره تاسو کوم مشکل زه تاسو ته په صفت د قمندان نه بلکې په صفت د یو نوکر راغلی یم فقط تاسو دغه د کونډو لونډو دغه هغسې تاسو دلته تحویلوئ مالیه او برادات ورته وایي چې هغه نه زه دغه معاش اخلم او زه تاسو خدمتګار یم تاسو د خپلو کورو کې ارامه سللی چې زه تاسو ته پیرې او ګزمې او حق له باطل نه جدا کوم هېڅ نوه طرفداري ده ښه او بد پکې نه وي خو بدبختانه ما مخکې په ډېرو جلساتو کښې په ډېرو خبرو کښې دا ویلي چې ګورې و خلکو کار اهل دې کار ته ورکوي ګورې و خلکو هغه سړی چې هر ځای کښې تعینېږي د هغه ځای هغې باید مکمل مطالعه کړی وي چې زه په کومه لهجه په کوم شکل په کوم رقم غږېږم بلې زه دا تاییدوم یو تعداد طالبان یو تعداد دغه خلک تر برابر باور وکړئ چې ملامت نه دي تر یو ځایه پورې خو دې یو تعداد سره یې واقعا ډېر ظلم کړی ګوره له ګونتانامونه یې را ونیسه همداسې راځه تر قندوزه پورې له دې خلکو سره ظلم شوی ده یو تعداد ناراضیان دي یو تعداد یې هغسې ناراضیان دي د هغوی دغه سوق اداره یو تعداد خارجان نور لاسې نیولې که نه که نه دغه خلکو سره په سمه لهجه باندې خبرې وشي دوی سره نشستونه وشي دوی ته قومي سپین ږیري وړاندې شي دوی سره نظامي دغه مشران ورسره کښېني خبرې وکړي څنګه ولې ډوډۍ نه خوري انسانان نه دي هغوی موتا غوندې انسانان دي بالا پکې تحصیل یافته هم شته ده د خبرو له لارې د تفاهم له لارې نه بالکل کېدلی چې دې خلکو درد لیدلی دی تعداد یې د دغه درد په اساس باندې هم علت یې دا ده چې نور ځان سره را ولي او دا وضع هغه کړي دلته درسته کسان هغه کسان چې هغوی په دغه مسایلو باندې پوه خلک دي منطقې په سیاست یې عزم کړی وي او د منطقې د خویو خصت د رسم رواج کلتور عناناتو باندې مکمل پوه سړی مشر کشر پکې وپېژني صاحب رسوف پکې وپېژني چې دا قومدار د هغو ته احترام وکړي دا خو دغه جامعه ده که نه چې پهسپینګیري ته یې ملا ته یې مشر ته یې ارباب ته یې
کور ودان نیازی صاحب
قدر ونه کړی
سلامت اوسئ خوشحاله اوسئ کور ودان بیا هم اوریدونکی لرو مهرباني کوي ازادي راډیو ده
سلام علیکم
وعلیکم السلام
زه قمرا د کاپیسا ولایت نه صحبت کوم
مهرباني کوئ خان آغا صاحب
دا خو وروره داسې خبره ده چې دغه جګړه چې په کندوز کښې شوې ده پروس ښار یې زمونږ وکال دی هلته یو کور راوه دغه د اربکیانو په نوم یو مسله وه راغلې وه لس زره ډېر بېچاره سړی وو لس زره روپۍ غوښتلې بیا دلته کوم قمندان ته تللی وو ته به دا نمرې په سر لس زره روپۍ ما ته را کړه هغه ویلې وره زه بېچاره سړی ما دغه یو د پېنځه ویشتو ځای ما اخېستی ده دغه جوړوم لس زره بیا دلته کوم قمندان خیرې چې دې ته خلاص کړی وو ټوله دغه ناامني د دغه ځای نه را شوې صناعت یې کړی ده دغه مېلمانونه زما پوښتنه ده نو چې دغه علت د ستا چی ده دا مشران چې هم دلته دي خو سم خلک ورته وتاسئ چې د خلکو درد غږ واوري خو تاسې وغواي نه تاسې په غټو اوبو کښې د راډیو کښې غږېږي نور هېڅ کومه خبره نه شته
بلېنو سلامت اوسئ تقریبا اکثرو اوریدونکو چې د فیسبوک او یا د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې سمیسونه راستولی دي تقریبا 80% همدا خپل سرې وسلوال یاد کړي دي چې دا د کندوز د ناامنیو سبب دي ولی محمد احمدی او حسن وردک دواړو مرستیال صاحب دا پوښتنه کړې ده چې وایي دا چې ولې په څه علت باندې د دولت وسلوالو مخالفانو په کندوز کې دومره مقاومت ته دوام ورکړ یو بل حسن ورده خو دا خبره هم پکې زیاته کړې ده چې آیا افغان امنیتي ځواکونه سم نه دي روزل شوي که څه علت دی چې دا یوه جمعه تېره شوه اما د دولت وسلوال مخالفان په کندوز کې ماته نه خوري که څه هم ځینې سیمې یې له لاسه ورکړي دي یو څه په شا شوي دي خو د دوی توقع دا وه چې باید ټول کندوز نور امن شوی وای ځکه چې کندوز خو یو اوار ولایت دی غرنی هم نه دی ستاسو په نظر څه احتمال کېدای شي چې د دولت وسلوال مخالفان په کندوز کې دومره مقاومت وکړي مرسل صاحب.
بله
بله.
یو علت داده چه هغه امنیتی ځواکونه چې قدس لیږل شوي دي دوی د اراضي سره د سیمې سره نابلده دي. دوی یو دوه ورځې فرصت ته ضرورت درلود چې خپل پروګرام د عملیاتو باید آماده کړي او هغه جوړ کړي او عملیات پیل کړي. دوه ورځې د دې لپاره تېرې شولې چې هلته د کورنیو چارو وزارت امنیتي مهم او د لوی درستی معاون د دغه قوتونو سره قندوز ته تللی او دوی باید هماهنګي رامنځته کړي. څه چې موږ بعد حکومتي بڼه مقاماتو نه د قندوز نه واورېدل هلته یو همغږي د دوی ترمنځ شتون نه درلودو. دغه نه همغږي باعث شدی شوله چې دوه درې ورځې عملیات وځنډېدل. لیکن کله چې عملیات پیل شو د عملیاتو په نتیجه کې مخالفینو شاتګ ته مجبوره شوي دي. مناطق یې پرېښي دي. د امام صاحب په سیمه کې د چادرې په سیمه کې د علیاباد په سیمه کې په قلعهجان کې دوی شکه شوي دي او دوی اوس بریالي دي. زمونږ امنیتي قوتونه دوه درې ورځې په لومړیو دوه درې ورځو کښې دا ستونزې وي. دوهم مشکل دا دی چې معمولا په جګړو کې قمندانان د جنګونو او د جبهاتو دوی سرلښکر اوسي. دا په تاریخ کښې په تاریخ کښې د افغانستان متاسفانه دوی زمونږ بیچاره پولیس اردو دوی مخکې کوي او دا قمانده د شانه ورکوي. هغه عسکر بیچاره وژل کېږي د هغه د کورنۍ پوښتنه نه کېږي د هغه د مړي پوښتنه نه کېږي. بناان په ډېر جرأت سره دوی دغه عملیات پر مخ نه بیایي. اما بیا هم هغه څه چې دوی کړي دي په قندوز کښې ډېر د افتخار وړ دي د ویاړ وړ دي خلکو دپاره. زمونږ نظامیانو امنیتي قوتونو ډېره مېړانه ښودلې ده. اما څه چې کمبودي ده هلته باید هم د امنیتي نظامي ځواکونو هم د پولیسو هم د ملي امنیت د ټولو تر منځ باید یو همغږي وي چې متاسفانه په لومړۍ ورځو کښې دا نه وه. او که دا همغږي تقویه کړي نوره هم زیاته شي. زه فکر کوم چې مخالفین د دوی په مقابل کښې جګړې ته دا توان نه لري.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. نیازی صاحب تاسې هم څه فکر کوئ چې په څو ورځو کښې باید د کندوز وضعیت کاملا تغییر شي که لنډ ووایست؟
زه داسې فکر کوم تاسې مخکې خبره مې واورېدله چې دغلته خو غرنۍ منطقه نه ده او دا څنګه دا جګړه اوږده شوه. خو اوس تاسو ته به بهتره معلومه دا اجراتي هغه ده ولایت ده فعلا ونې شنې دي ډېرې زیاتې دلته سرسبزي زیاته ده مثال غنمو ده او شاخونه او هغه دي. نو منطقه شنه ده دا خپله شینوالی د منطقې هم یو ثواب د دې څه وایي ده چې دښمن یو تر بله سره ونشي کتلی. نو زه داسې فکر کوم چې ډېر به پولو نه باسي ډېر به پولو نه باسي او دا هغه به په یو هفته نیمه هفته کښې سره خلاص شي.
ډېره زیاته مننه. د کندوز د خلکو د ولسي جرګې د تېرې دورې استازی ښاغلی معین مرستیال او د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال عبدالظاهر نیازی چې په دې خپرونه کښې مو ګډون وکړل. اورېدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه یې وکړل نظرونه یې څرګند کړل او یا یې پوښتنې وکړې. له تاسو اورېدونکو هم منندوی یو. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اووه بجو دوام کوي. د ماښام له اووه بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې هم مه هېروئ.
د بلال خوږه اذانه د ملال یا قربانا زما مینه بلال خوگا آزانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا آزانا د ملال یا قربانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا د بلال خوگا آزانا د ملال یا پریشان باد سرگن شی کلیشان باد سرگن شی بخندا بدل تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیون شی دا بلتون دے ترے تم شی لوی ملت شی لوی ابانا مامینے زما زانا خائستہ افغانستانا دبلال خوگا